امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. نن چهارشنبه ده، د 1401 کال د حمل د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2013 کال د مارچ د میاشتې 28 کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او د نوي کال په مناسبت هم مطالب اوریدلی سي. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې سید بختیار شاه تاسو وړاندې کوي.
ډیرو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، نوی کال مبارک او بختور شه. او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د نوي کال په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې نوروز د امیدونو د څرګندولو وخت دی او خدای دې په نوي کال کې ټولو ته سوله، ازادي او خوشبختي په نصیب کړي. په سوریه کې د یاغیانو د راکټونو په یوې حملې کې 15 تنه وژل شوي دي او د هند مقامات وایي چې د هغو 9 هندي کارګرو مړي چې 4 کاله مخکې په عراق کې د داعش ملیشو تختولي وو په یو لوی قبر کې پیدا شوي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د نوي کال په مناسبت د مبارکۍ پیغام کې په امریکا، افغانستان، آذربایجان، چین، ګرجستان، هند، عراق، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، سوریه، روسیه، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان او په نړۍ کې ټولو هغو خلکو ته چې په دې ورځ په ګډه د خپلو کورنیو د غړو سره ډوډۍ خوري او میلې کوي ښې هیلې څرګندې کړي دي. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په خپل دغه پیغام کې دا هم ویلي دي چې نوروز د آینده امیدونو لپاره یو وخت دی او خدای پاک دې په نوي کال کې ټولو ته سوله، ازادي او خوشبختي په نصیب کړي. په سوریه کې د یاغیانو راکټونه د دمشق په گاونډ کې په هغې سیمې لګېدلې دي چې حکومت پرې قبضه لري. پرون د سوریې په مطبوعاتو کې راغلي وو چې د راکټونو په دغې حملې کې 15 تنه وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې دغه راکټونه په یو بازار چې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه په کې وي لګېدلې دي. تر اوسه پورې یوې یاغي ډلې هم د دغې حملې په باب څه نه دي ویلي. له بلې خوا د ژغورنې یوې ټولنې ویلي دي چې په ختیځې غوطې کې د یو مکتب د خاورو خزلونه د 60 کسانو جسدونه راایستلي دي. د مکتب دغه ودانۍ چې د پناه ځای په توګه د هغې نه استفاده کېدله یا د سوریې او یا هم د روسیې د جنګي الوتکو په بمباریو کې لګېدلې ده. د ختیځې غوطې د سیمې د نیولو دپاره په جنګ کې 1400 ملکیان وژل شوي او په زرګونو نور دې ته مجبوره شوي دي چې د خپلو کورونو نه ووځي. د هند مقاماتو ویلي دي چې د هغو 9 هندي کارګرو مړي چې 4 کاله مخکې په عراق کې د داعش ډلې تختولي وو په یو لوی قبر کې موصول ته نږدې پیدا شوي. دغو هندي کارګرو چې زیاتې د هند د شمال د غریبو کورنۍ نه وو په یوې ساختماني کمپنۍ کې کار کاوه. په 2016 کال کې کله چې د داعش ډلې د موصل په ښار خپله قبضه ټینګه کړه دغه کسان یې یرغمل ونیول. د هند د باندنیو چارو وزیر سوشما سوراج پرون د پارلمان غړو ته وویل چې د داعش د ډلې ملیشو دغه کارګر قتل کړي دي. د دغو مړو د پیدا کولو نه وروسته د هغوی د کورنیو د غړو هغه امیدونه ختم شول چې ګمان یې کوو ممکن هغوی ژوندي وي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د فرانسې د قضایي و مقام پرون ویل دي چې د فرانسې پخوانی جمهور رئیس نیکولای سرکوزی په دې خاطر د تحقیق د پاره توقیف شوی چې د لیبیا د پخوانی دیکتاتور معمر قذافی د رژیم نه ورته په میلیونونو غیر قانوني ډالر ورکول کېدل. دغه معلومات یو شخص پرون اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ورکړي او هغه ویل دي چې د سرکوزی نه د پاریس پولیس کې په یو امنیتي ماموریت کې تحقیق وشو. په امریکا کې د تازه تحقیقاتونو دا څرګنده شوه چې تقریبا 8.5 میلیون امریکایان د آنلاین یا د انټرنیټ د لارې کله چې په شرابو نشه شي سوداګانې کوي. د دغه تحقیق نه دا هم معلومه شوه چې پروس کال دغو امریکایانو د نشه په وخت کې د 1.3 میلیارډ ډالرو سوداګانې کړې دي. په دغه تحقیق کې دا هم ویل شوي دي چې 8.3 خلکو ویلي دي چې هغوی خپلې پیسې په خوراکي موادو مصرف کړي. 25.9% خلک بیا خپل او بخې 15.9% خلکو بیا خپل پیسې د پټانو او د جامو په خرید لګولې دي. د دغه تحقیق په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې نسبت ښځو ته نارینه دوه چنده پیسې په سوداګانو مصرف کړي دي. د متحده ایالاتو د وسلوالو قواو لوی درستیز افغانستان ته تللی چې د طالبانو سره په جنګ کې د ائتلاف او د افغانستان د قواو حال ارزیابي کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز جنرال جوزف ډینفورډ چې په رسمي سفر کابل ته تللی پرون یې له غرمې نه مخکې د جمهور رئیس اشرف غنی سره کتلي دي. د ارګلام یوایی چې جمهور رئیس غنی او جنرال ډینفورډ د افغانستان او د سیمې د امنیت د ترګرۍ ضد مبارزې د سولې د جریان او د انتخاباتو د امنیت په تامین په اړه خبرې وکړې.
نوی کال په خار کې،
نوی کال په کور کې،
نوی کال په کلی کې،
نوی کال په امریکا کې،
او نوی کال په زړونو کې.
دا نوی کال په مناسبت د ځانګړو خپرونو اوریدل مه هیروئ. چهارشنبه ماښام امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړی رپورټ ته. په افغانستان کې د برتانیا سفیر نیکولاس کې وایي د طالبانو سره باید سیاسي روغه جوړه وسي او نورې ډلې لکه داعش باید په نظامي اړخ کې مات سي. د برتانیا سفیر نیکولاس کې د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د خبریال رحیم ګل سروان سره په مرکه کې دا هم ویلي دي چې شایي پارلماني ټاکنې سږ کال د اکتوبر په میاشت کې ترسره سي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
افغانستان د ګڼو امنیتي ګواښونو سره مخ دی. له هم د جنگ سلنې موسم په مخ کې دی. د برېټانیا د ژمنو د امریکایانو لپاره کوم تدابیر نیول شوی چې په افغانستان کې د امنیت اساس کې خودل شي؟
تاسو سم وایست. برتانیا د افغانستان اوږدمهالې همکار هیواد دی. له 2001 کال راهیسې اوژه په اوژه درسره کار کوو. د راتلونکو کلونو لپاره مرستو ته هم ژمن یو. ستاسو د امنیتي ځواکونو سره مرسته زموږ د هڅو اصلي برخه ده. په امنیتي ځواکونو کې زیات پرمختګونه وینم. که دې پرمختګونو باندې خوښ یو، خو لا هم زیات وخت ته اړتیا ده.
سویلي آسیا ته د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه آیا برتانیا او د ټرمپ اداره په یوه نظر ده؟
بالکل په یو نظر یو. موږ ټول هڅه کوو چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوو. د دې کار لپاره ټول لکه امریکایان داسې باور لرو چې په پای کې به له طالبانو سره سیاسي جوړ جاړی وي او نور ګروپونه لکه القاعده او داعش ته به په امنیتي او نظامي اړخ کې ماته ورکوو.
برتانیا د پاکستان قوي ملاتړی ده او دواړه هیوادونه ښې اړیکې لري. آیا تاسې له خپل نفوذ کار اخلي چې اسلام آباد دې ته وهڅوئ تر څو د ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس واخلي او طالبان د مذاکرې میز ته راوبولي؟
You're absolutely right. The UK is a long historic friend of both countries.
تاسو سم وایست. برتانیا د دواړو هیوادونو سره اوږدې تاریخي اړیکې لري. په اسلام آباد او کابل کې ژورې اړیکې لرو. موږ له دې ژورو اړیکو کار اخلو تر څو دواړه هیوادونه دولت په دولت ژورو بحثونو ته کښینی. په ټولو موضوعاتو لکه سوداګري، پانګونه، د کډوالو مسایل، سرحدي مسایل، امنیت، استخبارات او ترهګري ضد هڅو باندې خبرې وکړي. موږ له ډیپلوماټیکو او نظامي ناستو له لارو کار اخلو تر څو دواړه هیوادونه سره کښینی او خپل تفاوتونه سره حل کړي. په تیرو میاشتو کې پرمختګونه سوي، په داسې حال کې چې په کابل کې بریدونه هم وو. د دې سره سره هڅه کوو چې دولت په دولت بحثونه وسي.
آیا تاسو پاکستان هڅوئ چې د ولسمشر غنی د سولې له پروګرام سره مرسته وکړي؟
Absolutely. I mean the peace plan for the Taliban, the peace offer.
بالکل. د سولې کوم پلان چې ولسمشر غنی طالبانو ته وړاندې کړ فکر کوم زیات مهم دی. دا لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه منل سوی وړاندیز کیږي. د کابل په پروسه کې دا وړاندیز یوازې د ولسمشر غنی نه و، د ملي یووالي حکومت پکې برخه درلوده، جمعیت او حزب اسلامي هلته و، د سولې شورا وه، مدني ټولنې او د ښځو فعالې هلته وې. دا وړاندیز د ټولو افغانانو په استازیتوب و. مهمه دا ده چې په هغه خونه کې د افغانستان نړیوال متحدین او ګاونډیان هم شتون درلود. ځینې داسې هیوادونه وو چې پر طالبانو یې له خپل نفوذ کار نه اخیست، خو 28 فبروري هر څه بدل کړل. اوس بېساری نړیوال غږ شته چې طالبان دې د سولې مذاکراتو ته حاضر سي.
آیا ټاکنې به سږ کال وشي؟
په سږ کال کې باید پارلماني او د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې وسي. هر چا سره چې وینو که سیاسي ګوندونه دي، مدني ټولنې دي، ټول وایي چې باید ټاکنې وسي. ساعت څرخي، وخت تیریږي. ما پرون د مرستندوی هیوادونو له سفیرانو سره یو ځای د ټاکنو خپلواک کمیسون له مشرانو سره ولیدل. لا هم وخت شته چې کارونه ترسره سي. لکه د ټاکنو کمیسون چې وایي د سږني کال په اکتوبر کې به ټاکنې ترسره کړي. موږ انتظار باسو تر څو دوی واضح مهال ویش اعلان کړي.
د افغانستان د پوځ د افسرانو اکاډمي څنګه په مخ ځي؟ په ځانګړي ډول کله چې خزینه کډرونه تفارېږي؟
Very very good question. As you know, I think all Afghans have been
دا شپښتنه ده. افغانان لدی اکیډمۍ د سلګونو شزنه افسرانو په فراغت خوش او ویاړ دي. تیر کال په فارغانو کې چې واړی واخیست هغه یو شزنه افسر و. هغه اوس موږ د برتانیا په نظامی اکیډمۍ سنټوس کې ده او هلته زده کړې کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د چین جمهور رئیس شی جی پینګ د سې شنبه په ورځ تایوان ته خبرداری په داسې وخت کې ورکړ چې دی د جمهوري ریاست خپل دوهمه دوره پیل کوي. چین دا کوي دغه ټاپو چې تقریبا 24 میلیونه نفوس لري د دغه هیواد د خاورې یوه برخه ده، او شی وایي د جدایي هر کوشش به د تاریخي سزا سره مخامخ سي. خبریال بیل آی دی په دې باره کې له بیجنګ څخه دا راپور چلیږل دي.
تایوان ته د شی خبرداري تر دې نیټې پورې تر ټولو نسخه خبرداري وو، او په داسې وخت کې ورکړ شو چې د دغه هیواد د خلکو د ملي کانګرس د غونډه پای ته رسیده. د مارچ د وخت په وینا کې د پراخه موضوعاتو سره تماس ونیول شو چې له اقتصاد نه نیولې آن تر کمونیست ګوند حکومت کولو پورې، او شی تقریبا 3000 استازو ته وویلې بیجنګ به ډیر څه وکړي. تایوانانو ته ډاډ ورکړ چې د پرمختګ له فرصتونو نه خوند واخلي او د خپل مورنی هیواد سره په سوله ییزه طریقه یو ځای شي. د دو سخت خبرداری ته چکچکی وشولې. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ ان وای
Any actions and tricks to split China are doomed to failure and will meet with the people's condemnation and the punishment of history. Chinese people share a common belief that it is absolutely impossible to separate
هر اقدام او ټریک چې غواړي چین سره جدا کړي د ناکامۍ سره به مخامخ شي، د خلکو د غندنې او د تاریخي سزا سره به مخامخ شي. د چین د خلکو ګډه عقیده ده چې دا هیڅکله اجازه نه ورکوي، او دا په قطعي توګه ناممکنه ده یو انچ خاوره له چین نه جدا شي. تایوان د بیجنګ سره یو حساسه او په نظامی لحاظ یوه چاودیدونکې موضوع ده. شی د 2014 کال نه راپه دې خوا چې سای اینګ وین د تایوان جمهور رئیس شوی ده په دغه هیواد باندې فشار زیات کړی دی. سای د خپلواکۍ طرفدار د پرمختللي دیموکراتیک ګوند غړی ده، مګر دا وای غواړي وسنی حالات همداسې دوام ولري. د تایوان د بهرانه و چارو د وزارت نطاق اندریو لی د شی تفسیرو ته اهمیت ورنکه، او له نورو هیوادونو نه وغوښتل چې په سیمه کې د یوې دیموکراسۍ په حیث د تایوان د رول ملاتړ وکړي. اندریو لی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
موږ
پروا نه کوو چې هر هیواد زموږ د خارجي ډیپلوماسۍ په باره کې څه نظریات لري. زموږ کوششونه به ونه درېږي یا څه شي. موږ هیله لرو چې د سیمه ییزه سولې، ثبات او سوکالۍ په باره کې فعال رول ولوبولی شو. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د تایوان د سفر لایحه لاسلیک کړه. امریکایي ماموران هڅوي چې دغه ټاپو ته سفر وکړي، د خپلو انډولانو سره لیدنه کتنه وکړي او برعکس چین غواړي چې امریکا متحده ایالات د رسمي تبادلې بند کړي، مګر د امریکا یو لوړ رتبه مامور به په دې هفته کې تایوان ته سفر وکړي. تایوان د 1949 کال د کورنۍ جنگ په وخت کې له چین نه جدا شوی دی او د 1980 د لسیزې نه راپه دې خوا د دوی سیستمونه په مخالفو خوا روان دي. حتی دغه توپیر د روان کال د چین د ملي کانګرس د غونډو په وخت کې څرګند شو. استازو شیتا رای ورکړه چې د تل لپاره د جمهور رئیس کې انتخاب او دې د ګوند تسلط لا څرګند.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د پکتیا د دلجی منګل په ولسوالۍ کې قومي جرګې پریکړه کړې چې کڅوک خپل ماشومان ښوونځي ته ونه لیږي قومي ناغه به ورکوي. د پوهنې مسؤلین او مدني فعالان دا کار د معارف د پیاوړتیا لپاره خورا مهم ګام بولي. دا شنارو دی خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حق له دا رپورت را لېږلې دي.
د پکتیا په لجه منګل ولسوالۍ کې قومي جرګې پریکړه کړې چې هر کورنۍ به خپل هلکان او نجونې پرته له کوم توپیره د نوي کال له پیل سره سم ښوونځیو ته لیږي څو روښانه راتلونکی ولري. د پکتیا دی ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل چې د یادې قومي جرګې غړی هم دی آشنا راډیو ته وویل چې د قومي جرګې د پریکړې پر بنسټ هر هغه کورنۍ چې له دې پریکړې سرغړونه وکړي قومي نغه به ترې اخیستل کیږي.
عام خلکو دا در کړی دا چې ټولنه یا د پښتګ یا د ترکۍ لرونکې ټولنه هغه ده چې لوستي وګړي ولري، نالوستۍ تر دې دمه زیاتې نخوالې ستونزې ایجاد کړې، نو ولسونه غواړي چې د دیوې روښانه د راتلونکي ټولنې لپاره ځوان کشر د تعلیم متخبر خبره شي.
وکیل تاج محمد منګل زیاته کړه چې قومي جرګه به د نغه شوي کورنۍ اقتصادي وضعیت ارزوي او بیا به په همغه اندازه نغه ورکوي. نوموړي وویل چې دا پریکړه د نوي کال له پیل سره سم د تطبیق وړ ده. په ورته وخت کې نن د پکتیا په ګردیز ښار کې یو شمېر خلکو د ولارین په ترڅ کې له نورو خلکو غوښتل چې د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي.
ځکه علم په نر او ښځه په دواړو فرض ده او علم چې دا تعلیم چې دا د ټولو لپاره ده، یوازې د یو شخص لپاره نه ده. نو د نن لارین لوی هدف ده تر څو د ولس ملاتړ له معارف څخه څرګند شي.
په همدې حال کې د غولارین کوونکو د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې د ښوونځیو د فعالیت پر وړاندې د خنډونو له رامنځته کولو لاس واخلي او د معارف په پرمختیا کې ونډه ولري.
نو دموږ پیغام دا ده د دولت مخالفینو ته چې مکاتب خو د اسلام له نظره، د شریعت له نظره هیڅ نوه ستونزه نه ایجادي، هیڅ نوه شرعي ستونزه او مشکل نه ده. دا د افغانستان د خلکو یو ملي مشترکه ده او په اصطلاح دغه دا یو ملي ارزښت ده.
پکتیا په ټولو 414 کې درې سوه ته نوي ښوونځي لري چې څه باندې 2000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي، خو دا شمېر کال تر بل مخ پر زیاتېدو دی. د دې ولایت د پوهنې رئیس کوچ اعزازی په دې نظر ده چې قومي جوړښتونه او پریکړې کولی شي د معارف بهیر پیاوړی او په دې برخه کې کلتوري او تخنیکی ستونزې تر ډیره بریده هوارې کړي.
نو دا هغه څه دي چې د دې مدني ټولنو، د دې مشرانو او د دې ځوانانو پر مټ باندې دا غږ د پکتیا ولسوالیو کونجو کنار ته رسېدلی دی تر څو پورې خلک بیدار شي او دا په پوهنه باندې ډېر اغېزه لري، ځکه چې دا د دې ښکارندوی کوي چې ولس له موږ سره دی، ځوانان له موږ سره دي، مدني ټولنې له موږ سره دي، تر څو پورې په پوهنې په برخه کې دې ته ورته نور مثبت ګامونه واخیستل شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د زده کړو د اهمیت په اړه د خلکو د پوهې کچه مخ په زیاتېدو ده، د زده کړو د بهیر د پیاوړتیا لپاره له دولت سره د عامو خلکو مرسته او همکاري د پام وړ ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د مصر د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو څخه څرلور کاله وروسته برحال جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی غواړي چې د انتخاباتو له لارې نوی اختیار لاسته راوړي. څارونکو وایي دا څرګنده ده چې السیسی به انتخابات وګټي، خو سوال دا دی چې په څه حد سره. خبریال ایډوارد ایرانیان په دې باره کې له قاهرې څخه دا رپورټ رالی جلیدی.
جمهور رئیس عبدالفتح السیسی غواړي د څلور کلنې دورې نه وروسته ځان بیا انتخاب کړي چې په تیره دوره کې ځینې بریالیتوبونه په نصیب شوي. په دغو بریالیتوبونو کې د سویس کانال پراختیا او د ساحل په غاړه کې د طبیعي ګاز د ذخیرو کشفول شامل دي. مګر د کلیساو او جماعتونو باندې د تروریستي حملو او په سنای او د لیبیا سره په اوږده سرحد کې د یاغیانو خلاف د دوامداره جنگ د مصیبت سره مخامخ دی. السیسی چې د زیاتې ګډوډۍ نه وروسته یې خپل سلف محمد مرسی له قدرت نه ایسته که د ځینو هغو مصریانو خوښ دی چې د ده متحد دی او ملاتړ یې کوي او د ځینو هغو مصریانو چې دی خوښ نه دی غواړي د انتخاباتو سره مقاطع وکړي. سیاسي فعال خالد داود وایي
في الانتخابات المقبله نتيجه لقناعتنا انه اصلا ما فيش انتخابات وان
زمون د مخالفو ګوندونو ډله چې د مدني ډیموکراتیک تحریک سره تړلې ده پریکړه کړې ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. د 2014 کال په انتخاباتو کې 15 میلیونو مصریانو ګډون کړی و او جمهور رئیس السیسی 3.6 میلیونه رای ګټلې وې. سیاسي مبصر قاسم وای
people who stood there and said we want to be involved in a process, they're not political, they're not Muslim Brotherhood.
خلک چې دلته ولاړو او ویل منغواړو چې په جریان کې شامل شو. دوی سیاسي نه دي او دوی اخوانیان نه دي، مګر دوی عادي ادبا دي چې غواړي په دغه هیواد کې دیموکراسي وي. دا هغه څه دي چې موږ له څلورو کلونو نه وروسته لاسته راوړي. جمهور رئیس له خلکو نه غواړي چې په ګڼ شمیر سره په انتخاباتو کې ګډون وکړي او له مصریانو نه غواړي چې وطن دوسته واوسي. د مصر ډیر افریقایي ګاونډیان د اخواني په ځای السیسی ته ترجیح ورکوي چې دوی فکر کوي اخوانیان د تروریزم سره تړلي دي. د نړیوال خطر د ادارې غړی ډیوډ اوتو وای
the African situation, especially in North Africa and the Middle East, is very very precarious.
افریقایي وضع په منځني ختیځ او شمالي افریقا ډېره بېدباره ده. نو د جهادي سازمانونو په خلاف د دوی د نظامي دریځ په علت د خلکو اوس السیسی خوښ دی. په داسې حال کې چې د مصر کمزوری اقتصاد د جمهور رئیس لپاره یو سردرد دی، ځینې تجاران او ځینې شخصیتونه د ده ملاتړ کوي چې علت یې د سوداګرۍ په پلوۍ د ده دریځ دی. د السیسی د ملاتړ کوونکو یوازنی مخالف موسی مصطفی موسی د یو شمیر کاندیدانو له وتلو نه وروسته د قاهرې په مرکز کې مظاهرې ته قوت ورکړه. د موسی د مطبوعاتي مبارزې منتظمه سلما آل سویریکی وای
It doesn't matter who wins. What matters is that Egypt wins.
دا فرق نه کوي چې څوک انتخابات ګټي. څه چې فرق کوي هغه دا ده چې مصر یې وګټي. مصر په 2015 کال کې د جمهوري ریاست انتخابات وکړل. هشام قاسم وای
It used to be referendums where we ended up with 99 point something for the president. It was a long struggle.
مخکې له هغه نه ریفرندم شوی و چې د جمهور رئیس لپاره 99% په طرفداری را ورکړ شوی. دا د مناسبو انتخابات لپاره وروستۍ مبارزه وه. دا یو پاڅون و چې دې ځای ته را ورسول. په 1952 کال کې د مصر شاهي دولت را وپرځول شو چې د هغې نه را په دوی خوا السیسی د مصر 5 جمهور رئیس دی. په دوی کې څلور نظامی جمهور رئیسان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، د کندوز خلک په صحي برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې د درملو ټیټ کیفیت او له جواز پرته جوړ سوي کلینیکونه دوی ته خطر دی. ګل رحیم رازمن په دې باره کې رپورټ لري.
په کندوز کې له قانوني جواز پرته جوړ شوي صحي کلینیکونه زیات شوي دي. په کلو او لری پرتو سیمو کې هم یو شمیر کسان چې مسلکي زده کړې او جواز نه لري درمل پلوري او مریضانو ته دوايي ورکوي. د قندوز په ښار کې هم ځینې صحي کلینیکونه د کار رسمي اسناد نه لري. د قندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې په دغه ښار کې 15 کلینیکونه په دې خاطر تړلي چې غیر قانوني فعالیت کوي. له دې پرته عام خلک دغه ولایت ته د بې کیفیت درملو له واردولو هم شکایت کوي او زیاتوي چې غیر قانوني جوړ شوي کلینیکونه هم د دوی لپاره خطر دی. د ولایتي شورا غړی صفی الله امیری وای چې ځینې هغه کسان چې نوی له خصوصي صحي مرکزونو څخه فارغ شوي دي هغه هم په خپل سر کلینیکونه جوړ کړي او د کار رسمي اسناد نه لري.
وتلو رئیس صاحب د ساتیا مې وامه غ بخش د کلینیکو هم موږ سره موږ تقریبا له اته کلینیکونه تقریبا ځکه کلینیکونه مورلاک لچ یعنی هغه کلینیکونه چې دلته په ډیر پورته معیارو باندې ساتیا مې ته ویلو چې موږ دلته فعالیت کوو اما بدبختانه په دې باندې پونس چې سبا باندې موږ په لار باندې تیرېدلو اما کلینیکونه مورلاکونه خوشو د خپل فعالیت وته آغاز ورکاو.
د قندوز خلک هم د خصوصي روغتونونو له صحي خدماتو څخه راضي نه دي. دوی وایي چې اکثر دغه روغتونونه هغه سی اعلانات کوي چې دوی هیڅ امکانات نه لري. د قندوز یو تن اوسیدونکو عبدالجبار داسې وایي.
قندوز شفاخانه سي دي غیر معیاري شفاخانه دي ما ډاکټرانو اسنادونه جوړ کړی دي تقلبي راغلي دي په چوکیکانو باندې ناس دي رشوت باندې ناس سره خلوي ته بس نقصې نوښته کې لکه چرای مرمۍ غوندي وري کې ورتاري او سه اوسو اونسو اسای معاینات نه کوي او بيخي بي توجهي ده پاکه ده کلینیکو باندې.
د قندوز د عام روغتي رئیس عبدالمتین عاطفي د دغه ولایت د خلکو هغه شکایتونه مني چې د صحي کلینیکونو په اړه لري. هغه وایي چې ځینې خصوصي کلینیکونه د کار رسمي جواز نه لري او د ځینو د جواز کارونه جریان لري.
تنها 8 کلینیک هست که نداشتن زیر کار هستن تانوز اینا اجازه فعالیت او یا بیستر برای مراکز کلینیکاشون ندارن.
ټول اته کلینیکونه دي چې صحي جوازونه نه لري او د اسنادو د جوړولو کارونه جریان لري. په قندوز کې یو شمېر خصوصي صحي کلینیکونه فعالیت کوي چې د دغه ولایت اوسیدونکو د یو شمېر کلینیکونو له صحي خدماتو څخه شکایت لري. ځینې ډاکټران هم دا مني چې دغه ولایت ته بې کیفیت درمل راوړل کیږي. کله چې مریض ته بې کیفیت درمل ورکړل شي او هغه روغ نشي د ډاکټر په بدنامۍ تمامېږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
کندهار کې د نشي توکو پر ضد مبارزې پولیس وایي د اپیونو او نورو نشي توکو د پروسس ټول کیمیاوي مواد لګاونډوي هیوادونو جنوبي ولایتونو ته راوړل کیږي. دا پولیس دا هم وایي چې د نشي توکو د کیمیاوي موادو پر ضد مبارزه کې د گاونډوي هیوادونو مرسته ډیر اړینه ده. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
له تاریخ څخه د هیروینو، مورفینو او کوکاینو په څیر د نشي توکو تولید د دې کیمیاوي توکو په مرسته کیږي. د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې د پولیسو مشر سمنوال ولشا وایي چې یاد کیمیاوي توکي له ایران او پاکستان څخه جنوبي ولایتونو ته انتقالېده چې په سپین بولدک او د کندهار په ځینو نورو سیمو کې نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د نشي توکو پر ضد مبارزه کې له بهر څخه د یادو کیمیاوي توکو واردېدو اساسي ستونزه جوړه کړي.
دا ټول کیمیاوي مواد تاسو په خپل سترګو په اجر سره ویني دغه مټر سر بسټ ډک دی ګرد دغه مواد چې لا د پاکستان لاري نه ولسوي دي لا د ایران لاري نه ولسوي دي موږ کشپی ورګانو نه ولې دي دغه د ستلته پراته دي. تاسو په خپل سترګو ویني چې موږ تاسو مخته څوک سودو څوک ته حکم لایق لري لا توووله ځکو.
د نشي توکو پر ضد مبارزه کې د گاونډیو هیوادونو مرسته ولسی خلک هم ډیره اړینه ګڼي. د کندهار د ولایتي شورا غړی محمد یوسف یونسی وایي چې په دې برخه کې گاونډي هیوادونه رښتینی نه دي او د پوینا چې د نشي توکو مالی ګټ تر لاسه کوي.
ولې موږ دونه قدرت نه لرو؟ زموږ وزارت دونه قدرت نه لري. اوبې موږ څخه او بل مواد مشترانه کې چې موږ د پروسس وکړو یا دې پروسس وکړو او یا د قاچاقبرانو مخنیوي وکړي. دا به ترين لار ده حل د ایران، مقصد پاکستان، روسیا او غربي هیوادونه باید دې مخنیوي وکړي او موږ سره همکاري وکړي.
نوی کال په خار کې،
نوی کال په کور کې،
نوی کال په کلی کې،
جشنونه هر طرف سمانک شګلې،
نوی کال په امریکا کې، او نوی کال په زړونو کې.
د نوی کال په مناسبت د ځانګړو خپرونو اوریدل مه هیروئ. چهارشنبه ماښام امریکا غږ آشنا رادیو. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.